ګرانو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته مو سره اجمل اند هر کله کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تاجکستان هغه ادعا سمه نه ده چې ګوندی دې هیواد ته افغان خاوري ترهګر وراوختي او هلته یې پر پوستو بریدونه کړي دي. دا مو د افغانستان په مسایلو کې د سر موضوع ده. نور رپورټونه لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. سفولا ستانکزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې وړو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د پکتیا ولایت د استیناف محکمې درې قاضیان او یو اجرایی مامور نن کابل ته پلار په لوګر کې د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوې دي. یو ډله افغانان چې له جرمني استل شوي نن د کابل هوایي ډګر ته رسیدلي او نن په لبنان کې زرګونو زده کوونکو له اعتراضي خوځښت سره یو ځای شول او خپل او له دغه خوځښت خپل ملاتړ اعلان کړ. پوره خبرونه د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر په لوی لار درې قاضیان او یو بل کس د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوی دي. دا خبره د لوګر امنیه قماندان رحم خدا مخلص نن ازادي رادیو ته تایید کړه. د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت هم ازادي رادیو ته تایید کړه چې د پکتیا د استیناف محکمې درې قاضیان او د دې محکمې یو اجرایی کارمند کابل ته په لار په لوګر کې وژل شوی دي.
په شهیدانو کې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې د جزا د دیوان رئیس نور الله قربانی، د پکتیا ولایت د استیناف محکمې د جزا د دیوان غړی زین الله حافظی، د پکتیا ولایت د عامه امنیت د دیوان غړی محمد ایمل او د پکتیا ولایت د استیناف محکمې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د دیوان اجرایی مامور سید کبیر شامل دي.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب ستانکزی هم ازادي رادیو ته تایید کړ چې یاد قاضیان په شخصي کورلا موټر کې کابل ته پلارو چې د محمد اغه ولسوالۍ د واغجان خارګوټي ته نږدې د غازی آباد په سیمه کې لګاډي ښکته شول او په ډزو وشتل شول. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته تروسه څه نه دي ویلي خو مخکې د دغه سی پی خوپړه اخیستي. د افغانستان دفاع وزارت نن د تاجکستان هغه ادارات کړ چې وسلوال له افغانستان وروختي او هلته حمله کړې. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزه
ترهګر له پولې اخوا وو او جګړه هم له پولې اخوا شوی ده. هغه کومه ایدات شوی ده هغه له عیني شواهد سره مطابقت نه لري. یعنی د پولې دیخوا یا هم د افغانستان له خوري په تاجکستان باندې برید نه ده شوی. ترهګر هم له پولې اخوا وو او جګړه هم د تاجکستان په خوره کې شوی ده.
د تاجکستان چارواکو پرون ادعا وکړه چې د داعش اسلامي دولت ډلې وسلوال له افغانستان وروختي او دغه هیواد پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې. چارواکو ویلي په دې حمله کې شلو مخپټو وسلوالو برخه درلوده. 15 کسان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شول او 15 نور ژوندې ونیول شول. یو ډله افغانان چې له جرمني استل شوي وو نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. د جرمني جی پی ای خبري اژانس راپور له مخې د کابل د هوایي ډګر چارواکو د دغو افغانانو چې شمېر یې شپږ درسنه یاد شوی د ډګر ته رسېدل تایید کړي. چارواکو ویلي له جرمني د دغو استل شوي افغانانو الوتکه نن سهار شاوخوا 8 بجې په دې ډګر کې کېناسته. دا له 2014 کال راهیسې د افغانانو 9 ډله ده چې جرمني یې بیرته خپل هیواد ته استوي. سلګونو پناغښتون کې چې ویل کېږي ډیری افغانان او افریقایان دي نن د پاریس په شمال کې له دوو کمپونو بل ځای ته انتقالیږي. یو ورځ مخکې د فرانسې حکومت د مهاجرت د مخنیوي لپاره تدابیر اعلان کړل. د پناغښتون کشمیر چې په سندینس کې په دې کمپونو کې اوسېدل 1400 تنه یاد شوی. د پاریس د پولیسو مشر دیریت لاله منت نن خبریالانو ته وویل ډیری کورنۍ او کوچنیان په دې کمپ کې اوسېدل. د ده په وینا دا کورنۍ ځانونه افغانان او افریقایان معرفي کوي. د فرانسې چارواکو ویلي نور اجازه نه ورکوي چې پناغښتون کې پر خپل سر په پاریس کې خیمه ودروي. د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون حکومت ژمنه کړې چې د پناغښتونکو په اړه به خپل سیاست سختوي. نن په لبنان کې زرګونو زده کوونکي له اعتراضي خوځښت سره یو ځای شول. دا څلورمه اونۍ ده چې د لبنان د حکومت پر ضد بې ساري اعتراضونه پیل شوي. دوی د هغو سیاستوالو پر وړاندې غږ پورته کوي چې په فساد او بې کفایتۍ تورن دي. خپل راتلونکي ته اندېښمن دغه اعتراض کوونکي وایي اقتصادي وضعیت خراب دی او کار نشته. یو مظاهره چی او د پانتون محصل محمد زاغلول نن وویل
نحن تلاميذ مدارس رسميه وخاصه معاهد جامعات
موږ د دولتي او شخصي خونځیو پانتونو او تعلیمي مؤسسو زده کوونکي او محصلین غواړو کامیاب شو په خپل واد کې له هغو ډیپلومونو سره چې اوس په دیوالونو زړیدلي کار پیدا کړو. په لبنان کې اعتراضونه د اکتوبر په اومه پیل شوي. سعد حریری د تیرې میاشتې په پای کې اړ شو چې د صدر اعظم په توګه له واکه لیرې شي، خو د ده استعفا اعتراضونه چوپ نه کړل. اعتراض کوونکي چې د فساد او بیکاریو په خاطر مظاهرې کوي د حکومت د ټولو چارواکو استعفاوې غواړي. او ایران وایي د فردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام په شا شو. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې نن وختي په خپله ویب پاڼه کې په یو بیان کې وویل په فردو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید پروسه پیل شوه. تر دې اعلان مخکې د دې ادارې ویاند بهروز کمالوندی ویلي په څو ساعتونو کې به د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې د پلټونکو په حضور کې په دې بټۍ کې د سنټروفیوژونو د دستګاو ته د ګازو د لیږد بهیر پیل شي. امریکا متحده ایالاتونو د ایران دغه اقدام په یو ناسم لوري غټ ګام بللی دی. تهران وروسته له هغه چې واشنګټن د 2013 کال په می کې له شوي اټومي تړون ووت او پر ایران یې بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول، په تدریجي توګه له دې تړونه د په شا کېدو ګامونه پورته کړل.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان هغه ادارات کړ چې ګوندې دې هیواد ته له افغان خاورې وراوختو ترهګرو د دوی پر پوستو حملې کړې. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زه
پول دیخوا یا هم د افغانستان له خاورې په تاجکستان باندې برید نه شوی، ترهګر هم له پول اخو او جګړه هم د تاجکستان په خاورې کې شوی.
دوستانو په دې اړه به بشپړ رپورټ در سره شریک کړم. په مواورې شي ټاکل شوی چې د سلواکیا هیوا چارواکي غسلتن افغان ماسلان لدی هیوا د وباسي چې د سلواکیا د هوایي چلن په پانتون کې زده کړی کوي، خو دفاع وزارت وایي وسمهال د غستونځه هواره شوی ده. که وخت د افغانستان په اړه به سینینور ریپورټونه مولرو د سیمه او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې ایران وایي د فردو تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده. کور کلی اونیس پروګرام او د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې د هغه ځانګړی پروګرام هم دراورو چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی. د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان هغه ادارې رد کړې چې ګوندې دې هیواد ته له افغان خاورې ترهګر وراوختي ولته پر پوستو بریدونه کړي. دفاع وزارت وایي جګړه د تاجکستان په خاوره کې شوې ده او ترهګر هم له افغان خاورې بیرون وو. په همدې حال کې یو شمېر پوځي افغان کارپوهان وایي هیڅ شواهد نشته چې د حمله دې له افغان خاورې شوې وي. تاجکستاني چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوه ډله چې له افغانستان نه وراوختي او په داعش پورې تړلې د دوی پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې. کرام الله اکرام په اړه تفصیل لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه دي موندل شوی چې ثابت کړي د تاجکستان په یو سرحدي پوسټه حمله کوونکي ترهګر له افغان خاورې تللی وي. د دې وزارت وایان روح الله احمد زی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ترهګر له پولې اخو وو او جګړه هم له پولې اخو شوی ده. هغه کوم اعداد شوی ده هغه له عیني شواهد سره مطابقت نه لري، یعنی د پول دیخوا یا هم د افغانستان له خاورې په تاجکستان باندې برید نه شوی، ترهګر هم له پول اخو او جګړه هم د تاجکستان په خاوره کې شوی.
دفاع وزارت که څه هم د دې هیواد په شمالي ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې د وسلوالو تحرکات نه ردوي، خو وایي چې اوس مهال دغه وسلواله ډله په افغانستان کې تر ډیره حده ځپل شوې ده. د دې وزارت چارواکي وایي په افغان خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه نشته، بلکې دغه وسلواله ډلې د دې هیواد له پولو بهر پټنځایونه لري. دا په داسې حال کې ده چې تاجکستاني چارواکو تیر ورځ ادعا وکړه چې د وسلوالو یو ډله چې په داعش پورې تړلې وه له افغانستان وروختي او د هغوی پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې ده. د تاجکستان د سرحدي ګارد د ځواک په یو لنډ بیان کې ویل شوی چې حمله د وسلوالو شل کسیزې ډلې کړې وه چې د نومبر په درېیمه د افغانستان د کندوز ولایت له قلیزال ولسوالۍ د تاجکستان د قبادیان ولسوالۍ ته ورتیر شوي وو. د ریپورټونو په اساس په دې ډله کې یو خزه هم وو. د حمله کوونکو له ډلې 15 تنه وژل شوې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي تر اوسه داسې شواهد نشته چې ثابت کړي وسلوال له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ځي. له ډلې باري آریز دغه شان وایي چې د کندوز د قلیزال ولسوالۍ او په عمومي ډول د افغانستان شمال ختیځې سیمې چې د تاجکستان پولې ته نږدې دي د داعش د وسلوالو په لاس کې نه دي، بلکې هلته تر ډېره وسلوال طالبان فعالیت لري.
داسې کره شواهد نشته چې هغه دې په زغرده باندې داعش مسله د تاجکستان پر پلو باندې ثابت کړي. داعش داسې یو نړیوال ځواک دی چې هغه په نورو هیوادو کې هم په اروپایي او آسیایي هیوادو کې بریدونه کوي. دا د دې معنی نه لري چې د هغه هیوادو په څنګ کې خامخا بیا دلته د داعش پایګاوي دي یا نور څه.
ښاغلی عارض، د دې تر څنګ په تاجکستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې د څه مودې وړاندې حملې ته اشاره کوي چې پر بایسکل سپرو اروپایانو شوي وه. دی وایي دا هغه څه دي چې ثابتوي دغه ډله په یاد هیواد کې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه داعش وسلوالو د حملې مسؤلیت نه دی منلی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د غزنی ولایت اوسیدونکو غواړي چې حکومت دی او په ځانګړې توګه امنیتي ځواکونه دي په دې ښار کې د ترورونو د روانې لړۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې له تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو لوري ځینې کسان په نښه کیږي او وشل کیږي. حبیب رحمان تاثیر په اړه رپورټ لري.
دا دغه ځای اوسیدونکي له دولت څخه غواړي تر څو په ښار کې د هدفي وژنو مخنیوی وکړي. دوی وایي له تیرو اووه اتو کالو څخه د ښار په زړه کې حتی د ولایت او قمندانۍ تر څنګ دولتي کارمندان، امنیتي سرتېري، قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان، مخورین او لسی خلک وژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو دوو اونیو کې د غزنی ولایت د استیناف څارنوالۍ اجرایه مدیر مجتبی حنیفي په ګډون ډیری دولتي کارمندان، امنیتي سرتېري او قومي مشران وژل سوي دي. غزنی ښار دوه تنو اجمل او نصرت ازادي راډیو ته وویل که په ښار کې د وژنو روانه لړۍ بند نه سي پایله به خراب وي.
زمانم نصرت دی، د غزنی اوسیدونکی. په غزنی کې وضعیت خراب دی، ترونه کیږي. پرون هم تاسو ولیدل چې غزنی ښار ته نږدې د ولایتي شورا د یوه وکیل باډیګارد هم په ډزو سره وژل شوی و. نو تاسو له همدې نه قیاس وکړئ چې وضعیت به څومره خراب. په تېر کې هم دلته مدني فعالان، علما، قومي مخور، دیني عالمان، امنیتي سرتېري په قتل رسېدلی. دا لړۍ دوام لري.
زما نوم اجمل ده، د غزنی ښار اوسیدونکی یم. د ښار منځ کې فعلا هیڅ امنیت نشته. مو تاسو وینو د قمندانۍ په سر مترۍ کې نفر وشتل کېږي او څوک نشته چې د هغو مخنیوی وکړي او هغه تېر تښتي. خبره پسې جوړ کړئ، دا وتښتېدي ولې فرار کېږي؟ باید دولت امنیت راولي. ډېر خلک دلته ترور کېږي، وشتل کېږي. دولت باید د هغو مخنیوی وکړي.
بل لور ته بیا د غزنی نظامي چارواکي ټینګار کوي چې نور به د دغه ډول پیښو مخنیوی کوي. د غزنی امونیا قمندان سمنوال محمد خالد وردګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت له امر سره سم یې په ښار کې ځای پر ځای چک پوینټونه جوړ کړي او تلاشیان یې زیاتې کړي دي تر څو د وسلوالو ترورونو مخه ډپ کړي.
تاسو ولدل چې موږ عملاً شار تر وتلی وو. مطابق د امر د وزیر د داخلي مهین صاحب ارشد، موږ هغه پلان جوړ کړی دی چې روزمره موږ چې پوینټونه ایجاد کړي دي په مختلفو ساحو د ښار کې چې موږ د عملیات ادامه لري. او نن هم تاسو عملاً ولدل چې موږ د څو موټرو رینجر او بلډر او بعض مو شخصي موټر وو چې موږ شیشه ورته سپینې کې او بعض خلک چې سلا جوازونه لري د هغو پوښتنه تکیږي چې سلا کارت ونه لري موټر یې ضبط کېږي او قانوني چلند ورسره کېږي.
که د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې دلته امنیتي وضعیت له ورځې بلې ته ښه کېږي او په دا وروستیو کې په غزنی کې د امنیتي سرتېرو له لورې تلاشۍ زیاتې سوې دي، خو لا هم د وژنو او وسلوالو بریدونو مخه نه ده نیول سوې چې د دغه ځای ښاریان ورڅخه زیات اندېښنه لري.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ.
ټاکل شوی چې د سلواکیا چارواکیا غسل تن افغان محصلان لدی هوا د وباسي چې د سلواکیا د هوایي چلند په پانتون کې زده کړی کوي. د تحصیلي اسنادو په سپارلو او د زده کړو په اسنادو کې ستونزې هغه لاملونه یاد شوی چې لامل یې دغه اقدام کیږي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال دغه ستونزه حل شوی. په اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د سلواکیا د اس ایم آی ورځپاڼې راپور ورکړی چې د افغان ځواکونو هغه سل تنه پیلوټان او تخنیکي انجینران چې د زده کړو په هدف سلواکیا هیواد ته استول سوي اوس د دې هیواد د کوزیس له پوهنتونه د خارجېدو له ګواښ سره مخ دي. د هغه پوهنتون دی چې یادو محصلینو پکې هوایي زده کړې کولې. د غبرس پانه لیکلی چې د روان کال په منی کې د افغان هوایي ځواکونو څو پیلوټان او تخنیکرانو ته بیل دی چې د دولسم ټولګي د زده کړو فراغت سندونه وړاندې کړي. په کوزیس پوهنتون کې د شمولیت اجازه ورکړل سوې ده. د یاد پوهنتون رئیس د سلواکیا له رسنیو سره په خبرو کې منلې چې دغو محصلینو ته په افغانستان کې د اسنادو د اجرا د پیچلو پړاوونو او بیوروکراسۍ له امله په مشروط ډول د تحصیل د دوام اجازه ورکړې. نوموړي ویلي خو دغه افغان محصلین د تحصیلي کال په جریان کې ونه توانېدل چې خپل تحصیلي اسناد وړاندې کړي، نو ځکه د دوی درسونه وځنډېدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې یوازې د افغان هوایي ځواکونو د دغو محصلینو د عدم مسؤلیت په فرمونو کې ستونزې وې، نه د هغو په اسنادو او مکتوبونو کې. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې اوس دغه ستونزه حل شوې ده.
تعداد از محصلین قوای هوایی افغان قرار بود
غوای د هوایی ځواک یو شمیر محصلین چې ټاکل شوی او په سلواکیا کې زده کړې وکړي، دا چې د دوی د تک په وخت کې په اماراتو او چک هیوادونو کې منتظر وو. د سلواکیا دولت د دوی د عدم مسؤلیت فرمې د افغانستان دفاع وزارت غوښتي وي. موږ دغه فرمې ته مراحل کړي او وروسته د تایید ترلاسه کولو لپاره د سلواکیا دولت اړوندو بنسټونو ته مو وسپارلې. اوس دوی په دې توګه کولای شي په دغه هیواد کې خپلو درسونو ته دوام ورکړي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د دغې ستونزې لامل د افغانستان په ملکي او پوځي برخو کې فساد په ګوته کوي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه بې استعداده یې د خشخوري په اساس، د واسطې وسیلې په اساس، یا د ارتباطاتو په اساس، یا د قومي مسایلو یا دلته یا د زبانی مسایلو په اساس لیږل کېږي. په دې نه څه که د هغو د درسونه متوقف شوي، دا واضح خبره ده چې هغو د دوینه
د دفاع وزارت په وینا اوس مهال افغان پیلوټان له سلواکیا سربیره په یو شمېر نورو هیوادونو له هغې جملې د امریکا په متحده ایالاتو کې په زده کړو بوخت دي. که څه هم په دې اړه مو د سلواکیا د کوزیس له پوهنتون سره اړیکې ونیولې، خو دوی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د بلخ ولایت په ګڼو ولسوالیو کې خلک شکایت کوي چې د شپې لخوا ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو بې برخې دي، ځکه مخابراتي شبکې کار نه کوي. مجیب الرحمن حبیب زی پرې ریپورت راکړي.
په بلخ کې د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي 24 ساعته مخابراتي خدمتونو ته لا نه لاسرسي شکایت کوي او سیمه ییز حکومت د یادې ستونزې د حل په برخه کې پر بې پروایي تورنوي. د بلخ ولایت د چهاربولک، چمتال، شولګره، دولت آباد او زارې ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمو کې د طالب وسلوالو د ګواښونو په دلیل مخابراتي شبکې د شپې لخوا غیر فعاله کېږي او یا د مسلې دوی له ګڼ شمېر ارتباطي ستونزو سره مخ کړي دي. د دغو ولسوالیو د اوسیدونکو په وینا چې دوی له کابو شپږو میاشتو له دغې سره مخ دي او په کراتو یې دا مسله د بلخ ولایت د مخابراتو له ریاست سره شریکه کړې، خو سیمه ییزې ادارې تر دمه د ستونزې د هواري لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله قریشي ازادي راډیو ته وایي
ستاره شبانه انتنا قطع است، مردم بسیار به مشکل
د شپې لخوا انتنونه قطع دي، خلک یې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. دولت ته مو په دې اړه عرض کړی خو تر دمه هیڅ پاملرنه نه ده شوې. باید د خلکو د ستونزو ژر تر ژره حل شي. د شولګری ولسوالۍ اوسیدونکی سهیل اختری هم په دې اړه وایي
شش ماه میشه که از طرف شب آنتنای تلفن
شپږ میاشتې کېږي چې د شپې لخوا په چهاربولک ولسوالۍ کې د موبایل آنتنونه قطع کېږي او خلک له یو بل سره اړیکې نشي نیولی، خو دولت هم په دې اړه د حل په برخه کې هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی. د بلخ ولایت د مخابراتو ریاست هم په یو شمېر ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو د آنتنونو د پرې کېدو مسله تاییدوي او اساسي لامل یې په دغو سیمو کې روانه جګړه او ناامني بولي. د بلخ د مخابراتو ریاست مشر محمد تقی پویا ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ولسوالیو کې د مخابراتي شرکتونو د آنتنونو پایې د جګړې او د طالبانو د فعالیت له امله ویجاړې شوې دي او په یو شمېر نورو ولسوالیو کې د شته ګواښونو له امله د شپې لخوا د مخابراتي شبکو آنتنونه پرې کېږي. ښاغلي پویا زیاته کړه چې د مخابراتو ریاست او د بلخ امنیتي ادارې په هڅه کې دي ترڅو په ټول ولایت کې په 24 ساعته توګه د مخابراتي شبکو فعالیت بیا پیل کړي.
په
د هغه سیمو پاره چې زموږ دستګاه یا پایې پکې ویجاړې شوې دي هلته جګړه روانه ده او طبعاً انتنونه قطع کیږي، خو هغه سیمې چې امنی دي هلته بیا فعالیت منظم دی. موږ او امنیتي ځواکونه هڅه کوو تر څو دستګاه بیا فعال کړو. تر دې دمخه وسلوالو طالبانو تایید کړی چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې یا د ډله تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو فعالیت بندوي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې ځایی خلک مدرسې غواړي. دوی وایي چې که دغل تشته مدرسو ته هم پاملرنه وشي نو ګڼ هغه خلک به له پاکستان څخه له تګ رامنې شي چې پاکستاني دینی مدرسو ته د زده کړو لپاره سي. له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال روحلان وري نور حال راکوي.
د نورستان اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو شاوخوا 19 کالو کې په ولایت کې د دینی مدرسو ودې ته هیڅ پام نه دی شوی او په خپل ولایت کې د دینی مدرسو جوړولو غوښتنه کوي. د پارون د قومي شورا مشر مولوی کریم الله او زبیح الله وای
دارالعلومونو تعمیر نشته نو دې بخش توجه باید وشي. تعمیرات ولرو نو شاګردان بیا چې ځینې غریب شاګردان وي هغوی دپاره لیلیه تهیه کړی شي چې مهیا شي، هغوی بیا د پاکستان ته تګ نه پاتې کیږي.
دینی مدرسې زمونږ بنیاد دی، مونږ افغانان ټول مسلمانان یو، دلته باید دینی مدرسې جوړ شي که زمونږ آینده نسل داسې یو روحیه تربیه شي چې هم وطن پرست وسي هم د خپل هیواد مینه ورسره وسي.
دوی وایي ډیری ځوانانې د دینی زده کړو د حصول دپاره پاکستان ته ځي چې هلته په اکثرو مدرسو کې ورته د افغانستان په خلاف ذهن ورکول کیږي او یاد ځوانان دې ته اړ کیږي چې د افغان حکومت او افغانانو خلاف وسله راپورته کړي.
خصوصا زمونږ کلی نه اوس هم
نورستانیان وای که په وطن کې دننه طالب العلمانو ته د دینی زده کړو د حصول خې زمینی برابر شي نو ټول ځوانان به په خپلو دینی مدرسو کې په اسلامي او افغاني روحیه وروزل شي چې هم به د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي او هم به نورو زده کوونکو ته وطن سره د مینې درسونه ورکړي.
دینی مدارس ته موږ ډېر اړتیا لرو، اولادونه هم ښه تربیه کېږي او ښه موږ دې ته غواړو چې توجه وشي دولت په بس خپل وطن کې چوکې ډېر بخښي. زه غواړو چې دغه وطن کې خپل وطن کې زده کړو او خپل وطن د باران د خدمت هم وکړي.
د نورستان چارواکي هم مني چې په تیرو څو کالو کې په ولایت کې د دینی مدرسو ستونزو هواری ته ځانګړی پام نه دی شوی او دوی هوډ لري چې د دینی مدرسو ودانیو او نورو شته مشکلاتو ته د حل لارې چارې پیدا کړي. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد ازادي راډیو ته وویل چې په ټول نورستان کې 19 مدرسې لري چې اکثرې ودانۍ او نورې اسانتیاوې نه لري.
موږ په نورستان کې 19 مدارس رسمي لرو، یو دارالعلوم مرکزي لرو او درې دارالفاضل لرو. د خلکو تقاضا د ایجاد او تاثیر د مدارس ډېر زیات دي. د ټول مدارسو کې 2252 شاګرد طالب العلمان لرو، په هغه کې تقریبا 2000 جنکیان دي او نور باقي متبقي شوي هلکان دي. تعمیر ستونزه مشکل لرو چې جماعت نه لري، تشنابونه نه لري، دغه موضوع دي. مشکل زیات لرو که وزارت یې ښه زیات کړي.
حماد وایي د ډېرو کمو امکاناتو سره یې پاکستان ته د ګڼو زده کوونکو د تګ مخه نیولې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي د پوهنې ریاست مسؤلینو او د دینی مدرسو مشرانو ته لارښوونه کړې چې زر تر زره دې خپلې ستونزې ورته راورسوي.
ریاست معارف او د تعلیمات اسلامي بخش دي ټول پروپوزلونه سره د نقشو هر څه دي آماده کې، انشاءالله دغه مشکلات به د خدای په فضل او کومک باندې حل.
په نورستان کې اوس مهال په 19 رسمي مدرسو، یو مرکزی دارالعلوم او درې دارالحفاظونو کې شاوخوا 15,000 زده کوونکي د قران کریم او دینی علومو په زده کړو بوخت دي چې 2000 پکې جونې دي. اوس هم زیات نورستاني ځوانان پاکستاني او دینی مدرسو کې زده کړې کوي. که چیرته ورته په کور دننه اسانتیاوې برابرې شي نو هغوی به له مسافرې خلاص شي او هم به خپل وطن کې دینی زده کړې ترلاسه کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ایران وی دا فردو ترمزک لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غنی کولو پروسه پیل کړې. تهران په دې اقدام سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام هم په شا شو. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د ایران د اټومي انرژي ادارې نن وختي په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې وویل چې په فوردو کې د یورانیمو د غنی کولو او تولید پروسه پیل سوه. تر دې اعلان مخکې د دې ادارې ویاند ویلي چې په څو ساعتونو کې به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلاټونټو په حضور کې په دې بټۍ کې د سنترفیوژونو دستګاو ته د ګازو د لېږدولو بهیر پیل سي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس اسنا د بهروز کمال وندي له قوله خبر ورکړی چې ویلي و له نیمې شپې به د یورانیمو د غنی کولو پروسه پیلېږي. تهران وروسته له هغې چې واشنګټن د 2013 کال په مې کې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د ترسره سوي اټومي تړون ووت او پر ایران یې بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول، په تدریجي ډول له دې تړونه د په شا تګ ګامونه پورته کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې یو ویاند ویلي چې د دوی تړون کې هلته په ایران کې سته او د هر پرمختګ په اړه به دغې ادارې ته چې مقر په ویانا کې دی راپور ورکړي. دغې ادارې دا هم ویلي چې د دوی مشرتابه پلاوی به نن د نومبر 1 په ویانا کې د ایران په اړه یوه فوقالعاده غونډه ولري. تر دې څو ساعته د مخه د ایران ولسمشر حسن روحاني پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د امریکا او د هغه د متحدینو د ناسمو پالیسیو له کبله د فوردو اټومي بټۍ بیرته فعالېږي. له دې جلا ځینو ډیپلوماتانو چې په ایران کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې له فعالیتونو سره آشنا دي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایراني چارواکو تېره اونۍ د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یوه څارونکې چې د ایران په ناتانز کې اټومي فعالیتونه څارل، د یوې لنډې مودې لپاره ونیول او د هغې اسناد یې قید کړل. خو د دې ادارې یوه ویان چې په یاد سازمان کې د ایران استازی هم دی د دې راپور په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د 2015 کال اټومي تړون د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له 130 تر 150 څارونکو ته اجازه ورکوي چې په ایران کې اټومي فعالیتونه وڅاري. د ایران ولسمشر حسن روحاني د نومبر پر 15 ویلي و چې دوی به په 1040 سنترفیژونو کې د ایرانیمو د بډاینی چارې پیل کړي. د دې خبرې په غبرګون کې د امریکا متحده ایالات ویلي و چې ایران پر ناسم لوري لوی ګام اخلي. د فرانسې ولسمشر هم دا د ایران لخوا یوه جدي پریکړه ګڼلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا پر ایران غږ کړی چې د اټومي تړون ژمنې پر ځای کړي، خو مسکو دا هم ویلي چې پوهیږي ولې تهران له خپلو ژمنو پر شا کیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سوروی سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو وسم ستاسو لپیغامونو چو پیغامونو رخلو.
ستاسو لپیغامونو
زده او د ولسوالۍ د جنې خلونو څخه خبره کوم چې کومه د خور غربانو ته کومه مرسته کې ورته شي. هغه ټوله د لوټمران چې د ټوله سره چورکله خور غربانه ټوله پاتې وي. ما د تاسو نه دا هیله کومه مرسته چې غوس را خپل آیات ولګي نور خلکو په لاس یې ورمه کې. السلام علیکم ورحمت الله.
زه عبدالقدیم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ څخه زنګ وهلی دی. د ارغنداب سرک د څونه وخت دی چې نه جوړی پیسې څوار راوتلی دي. بیرته ورکې چې هغه کار بعد کې اوس نو بیا د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده چې دا راته جوړ کړي. دا سړک د څه ډېر وخت دی دونه مهم ولسوالي ده او دا سړک نه جوړېږي. فقط وسلام.
ما پیغام د غلې ازادي راډیو د هلمند د دهران ولسوالۍ کې د مجاهدین د شکارونو کې چې ورلی که تر اوسه نه په شریعت کې نه په قانون کې دغه مولیان پیرسي چې د حکومت په وخت کې دی د حکومت سره اوس طالبانو سره دي. هغه مجاهدین چې اتحاد یې کوی هغه غیب ول. اوس الان هغه د طالبانو سره ولاړ دي. د ځوانانو سرونه غچ کوي د دې د ویډیو سره کې نن ته خوشاله کړه چې د دې د دې راشي کارو ته سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو وس هم صفی الله ستنگزی د مهم خبرونو سرټکی دراوړی.
د لوګر امنیتی چارواکي وایي د کابل لوګر په لوی لار درې قاضیان او یو بل کس د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوی. د خبره د لوګر امنیه قومندان رحم خدا مخلص نن ازادي رادیو ته تایید کړه. د پکتیا د والی ویاند عبد الله حسرت هم ازادي رادیو ته تایید کړه چې د پکتیا د استیناف محکمې درې قاضیان او د دې محکمې یو اجرایی کارمند کابل ته په لار په لوګر کې لخپل مترخ کټکړی شوی او په ډزو وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت نن د تاجکستان هغه اداره رد کړ چې وسلوال د افغانستان له پولي وراوختي او هلته حمله کړې ده. د تاجکستان چارواکو پرون ادعا وکړه چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوال له افغانستان وراوختي او دغه هیواد پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې. یو ډله افغانان چې له جرمني استل شویو نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. د جرمني ډي پي خبري اژانس د راپور لمخې د کابل هوایي ډګر چارواکو تایید کړی چې شپږ دیرش افغانان نن له جرمني کابل ته رسېدلي. سلګونه پناه غوښتونکي چې ویل کېږي ډیری افغانان او افریقایان دي نن د پاریس په شمال کې له دوو کمپونو بل ځای ته انتقالیږي. یو ورځ مخکې د فرانسې حکومت د مهاجرت د مخنیوي لپاره تدابیر اعلان کړل. نن په لبنان کې زرګونه زده کوونکي له اعتراضي خوځښت سره یو ځای شول. دا څلورمه اونۍ ده چې د لبنان د حکومت پر وړاندې بې ساري اعتراضونه پیل شوي دي. ایران وایي د فردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده.
او سم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، خاطر پر دې سو سپورتي خبرونه دراوړئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال 19 کلن لوبډلې د آسیا جام په مقدماتي لوبو کې خپل لومړی لوب عربستان ته وبایلله. دغه لوبه چې تیره شپه د عربستان سعودي په کوربتوب برابره شوې وه، افغانستان په خپل لومړۍ لوبه کې ماتې وخوړه. افغانستان له ازبکستان او هندوستان سره دوه نورې لوبې لري چې د روانې لمریزې میاشتې په 18 او 19 نیټه به په عربستان کې ترسره شي. د افغانستان د ښځینه فوټبال لیګ د سیالیو په دوام نن د پروان لوبډله د بلخ لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو برخې مسؤل شفیع شاداب د پنجشنبې په ورځ ازادي د پټو ویل چې په دې لیک شپږ لوبډلې له ولایتونو او دوه لوبډلې د کابل څخه ګډون لري. دغه سیالي دوه ورځې وړاندې پیل شوې چې تر دا مهاله څلور مختلف لوبډلو په خپلو کې سیالي کړې. او د هندستان د کرکټ سوداګریز لیګ آی پی ایل مسؤلین وایي چې په 2023 کال آی پی ایل کې به د نوو بال لپاره سپیشل یا ځانګړی لوبڅار وي. د آی پی ایل لیګ مسؤلینو په خبره چې دا لوبڅار به یوازې د نوو بال توپونه کنټرولوي. نو بال هغه دی چې کله د بالر په خله کرخي واوړي. کله چې فولټاس توپ د توپهون کې لسینی پورته وي نو بال دی. کله چې ډینجر لاین د بالر لخوا تچی او یا هم کله چې فیلډران له اجازه پرته لوبغال یا سرکل څخه بهر وي نو لوبسار نو بال ورکوي. د آی پی ایل لیگ د چارواکو په خبره تیر پړاوونه کې د لوبساران لخوا د نو بال په کنټرولولو کې تیروتنې وشوي. د 2019 کال آی پی ایل په لوبه کې د ممبئی انډینز او چنئی ترمنځ لوبه کې ملنګا نو بال کړی و چې لوبسار په کې تیروته او نو بال یې ورنکړ. تازه د آی پی ایل لیگ چارواکي وایي چې د لوبسارانو ټیم سره به یو ځانګړی لوبسار هم وي. دا لوبسار به نو بالونه څاري او نور لوبسارانو سره به مرسته کوي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نیوز پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ته ادارې پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ول یو شمیر ماشومان لمور پلار او نور امزولو سر زد کوي.
ماشومان هم دست ده، هم دست عادت لري چې مثلا و یه هر شاید ما بخواستی هر شاید چورت ما حیا نیشی دوی زد کوي.
د ماشوم زد کول دغه راتلون کای لڅړ اول ستونزو سره مخ کول شي.
دوی د کیږي دغه سرکوب شو غختن او ارمنون نه چې یو وخت کې درې منفجر شي. مثلا دغه چې تاسو بازار کې د نو زونانو ګوري چې موټر ډیر زیات تیز وي، د برق سره لوبي کوي، د خلکو د زورونې کار کوي. مثلا
نن نن امدا موضوع چیرو په پیل کې پام دی اکلا دی خلکو خبري اورو بیا له روان شناس سره هم مرکل رول ازادي رادیو سره وسی قدر من اورتونکو روان شناسان وایي چې د کورنۍ ټول غړي په تیر بیا مور او پلار تل د خپل ماشومانو لذت څخه کړیږي که چیرې په دغه وخت کې لږ څه بېغوري وشي کېدلی شي د ماشوم پر راتلونکي منفي اغېز وکړي خو که چیرې یو څه له حوصلې کار واخیستل شي او هغه لارې چارې ولټول شي چې ماشوم ته ښه روحیه ورکړي هم به ماشوم ښه وروزل شي او هم به مور پلار نه وي په عذاب مشران وایي چې د یوه ماشوم لویول د یوې لویې کلا جوړول دي نو ځکه دا باید ومنو چې د کوچني غټول خواري غواړي په پیل کې مو له دوو تنو څخه پوښتلي چې یو شمېر ماشومان ولې ضد کوي
نوم بلال ده د لغمان ولایت همدا مشکل دا ده د مور پلار ډېر ورته ناز ورکوي یو وجه دا کېدی شي او بل وجه دا کېدی شي چې لږ زره اوس دغه شرایط دغسې ګډوډي دی کنه نو کېدی شي له پلار نه ورته میراث پاتې پلار مثلا فکر خرابی همغسې خدا خو له پلار ذات نه ده کنه دغسې درته وایم نصیحت مثلا کوم روش چې ورسره کوي هغه داسې کوي لکه مثلا هغه اولاد نه پلار جوړ کړی نو په دې حساب هغه لږ زره زیرزیری راځي نصیحت ورته وکړي ډېر خبره ده
زما نوم فهیمه رکا ده میدان اویی که ما کور ده زیاتر وایی چه مثلا ما تا گیم را که یا مثلا ما پریده چه زی کمپیتر که کار رو که ما نوزی علاقه مندی نلرم از زور تا وایمه چه تو باید مطالعه و که باید کتاب و الوانی پر دقه زیاد زد که مثلا زم دیر خفه که گه ما پا ده کار باندی دقه زین وقت با همه اوم زین وقت با همه ارباندی منت که اومه چه باید دا کارونه اونه که خب یه هم ارباندی تاثیر نلری دست عادت لری چه مثلا و یه هر شاید ما بخواستی مثلا چیزه وای ما گیم ما تا باید گیم وای چیزه وای ما مثلا ما تا دخصه خوراک باید ما تایی چه مثلا وای موبایل ما تایی هر شاید چور تا ما حیا نیشی دوی زد که
د پانتون استاد او روانشناس ضیاءالحق شمس وایي چې د زدي ماشوم د قرارولو لپاره ځینې مهمې خبرې باید په پام کې ونیول شي مثلا کله چې د خپل ماشومانو غاښونه برسوي او هغه خپل خوله درته نه نیسي او یا هم د هغوی نوکان اخلي خپل لاسونه نه درکوي نو هڅه وکړئ چې خپل ماشوم وخندوي کله چې ماشوم وخندل نو په دې پوه شئ چې هغه له خپل ضد څخه اوښتی دی نورې خبرې له ضیاءالحق شمس څخه اورو له نوموړي سره مې مرکه کړې په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې ماشومان ولې ضد کوي
ډېر اسانه کې ووایو دوه لمرنه درلودلی سي یا دا ده چې دوی په وجود کې انرژي ډېره ده د مصرف لپاره یې زمینه نشته یا دا چې د ځینو اړخونو نه د کمبودۍ احساس کوي دا د خپلې کمبودۍ د رفع کولو لپاره یوه لار ګڼي په دې خاطر دا کار کوي اوس یې کولی شو واضح کړو مثلا بعضې وخت انرژي ډېره زیاته ده د دوی د ورځني تقسیم اوقات او ورځني ټوله برنامه د ژوند داسې ده چې د دوی دغه ټول انرژي پکې نه مصرفېږي پاتې کېږي بناً دا انرژي راځي د بل ځورونې لپاره او داسې ځایو کې مصرفېږي چې ورسره مور او پلار او د کورنۍ نور غړي کړیږي ورسره اما هغه ځای کې چې د خلال لپاره ده کیدلی شي د ماشومانو ته چا غوږ نه نیولی کیدلی شي د دوی ځینې لوبې د مشرانو لخوا نه تایید شوي نه وي کیدلی شي په ځینو ځینو برخو کې تشویق شوي نه وي کیدلی شي ورته نورو دا مجال نه یې ورکړی چې دوی شوخي وکړي همیشه یې رټلي وي